د ماسپخین درې بجې شورې دونکو د مشال ریډیو په دیو بل یو ساته خبرونه کې زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یو کلا د وسلوالو د برید هم په شمالي وزیرستان کې د یو وسلوال ډلې د مهم کمانډان په یو بمی چاودنه کې د وژنې د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د کرفیو چتولو د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ مقدمه اوریدلو لپاره د ججانو د ټاکل کېدو او د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د خبرو لپاره په کابل کې د لوی جرګې جوړېدو پر موضوع رپورټونه درترو تر څنګ دوه نیز خبرونه هم دروو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې پامیر ساحل یې اوروي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پوځیانو پر کیمپ حمله کړې ده. درې سرتیري وژل شوي دي. افغانستان وایي له امریکا سره صلاح شوی دی چې یوازې په استثنایي حالت کې امریکایي پوځیان افغان کورونه تلاشي کولای شي. او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر د خبرو نوی پړاو نن پیلېږي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د یو پوځي کیمپ د نن د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکو نن مشال راډیو ته ویل چې په دې حمله او نښته کې درې سرتیري وژل شوي او د یو ولسي وګړي په ګډون اته کسان پکې ژوبل دي. د ابو بصیر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو ویاند خي وایي د دوی دوه ځانمرګي بریدګر پوځي کیمپ ته ننوتي ول، خو د دوی درې ملګري له کیمپ سره نږدې په ګاډي کې چاودنه کړې ده. امنیتي چارواکي وایي دوی سیمه کلا بنده کړې ده او ګرځبندیز یې لګولې دي. هم په شمالي وزیرستان کې په ریموټ کنټرول بمی حمله کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې مهم قومندان مولوي سیف الدین وژل شوی دی. دا حمله تیره ورځ شوې وه او د پاکستان استخباراتي ادارې چارواکو ځایي طالبانو د سیف الدین د مرګ پخلی نن کړی دی. سیف الدین د حافظ ګلبادر د وسلوالې ډلې کس و. پر نوموړي حمله د میرعلي په موسکي خیسور سړک شوې ده او په دې حملې کې د دوه ملګري هم وژل شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې دا برید چا کړی دی. د حافظ ګلبادر ډلې طالبان د پاکستان حکومت پلوه وسلوال. د خیبر پختونخوا په کوټ کې لننه ګرځبندیز یا کرفیو لری کړل شوې ده. دغه فیصله مقامی مشرانو سره تر جرګی ورسته ځلی انتظامی کړی ده. د کوټ د پولیسو ویان تنویر اسم نن مشال رډتو ویل چې حالات قابو ساتلو لپاره د زیاتو خلکو په راغونډېدو پر موټر سایکل باندې د خبرګو کسانو سپرلی او د لاوډ سپیکر په استعمال او د پاراونکو ویناو او د وسلې په ګرځولو باندې به په خار کې وسم بندیز وي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه څېړلو لپاره د درې قاضیانو نمونه منظور کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو نن خبر خپور کړی چې دا منظوري وزیر اعظم بیگا ورکړې ده. د راډیو په خبره د درې واړو قاضیانو د ټاکنې پریکړه د دوی کاري سابقې ته په کتنې شوې ده. د دې ځانګړي عدالت مشري به لسند صوبې د سترې محکمې قاضي سید فیصل عرب کوي. له بلوچستان د سترې محکمې قاضیه طاهره صفدر او له لاهوره قاضیه ورلی به هم د عدالت مشر ملوي. د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له دولت سره د غداری مقدمه په 2001 زیږیز کال کې د بیړني حالت عملی کولو او د آئین ماتلولو په تورونو چلول کیږي. که په پاکستان کې پر چا د غداری تور زبات شي نو د مرګ سزا ورته اورول کیږي. دا لا هم نه ده روښانه چې آیا کابل او واشنگټن د امنیتي تړون په وروستۍ مسودې سره سلا شوي دي او که څنګه. د امنیتي تړون به تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي تېره ورځ وویل دواړه خواوې سره سلا شوي دي چې یوازې په استثنایي حالت کې به امریکایي پوځیان د افغانانو د کورونو تلاشي اخیستی شي او همداراز امریکایي پوځیان به له افغان قانونه مستثنا وي. ده زیاته کړه چې باید د پخوانیو تېروتنو نه تکرارېدو ضمانت ورکړل شي.
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهور رئیس لخوا څخه عنواني د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی وایي تر اوسه د تړون پر وروستي متن سلا نه ده شوې. د افغانستان د مشورتي لوی جرګې کمیسیون مسؤلین وایي له پاکستان او ایران د جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلی دي. د دې کمیسیون وایاند عبدالخالق حسیني په شئی مشپرون مشال رډو ته ویل د افغانستان له لرې ولایتونو او له اروپا به هم د خلکو استازي نن تر مازیګره کابل ته ورسیږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره د لوی جرګې باس سبا پیلېږي. په دې جرګه کې د افغانانو 2500 استازي ګډون کوي. تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران او نړۍ شپږو لویو قوتونو ترمنځ د تهران لانجمن اټومي پروګرام پر سر د خبرو نوې پړاو نن په جنیوا کې پیلېږي. د اوسنیو خبرو تمرکز به پر یوې داسې سودا سلا کېدل وي چې د لویدیځ لخوا د بندیزونو نرمولو په بدل کې به ایران تر شپږو میاشتو پورې یا خپلې حساسې اټومي هلې ځلې دروي او یا به یې هم پای ته رسوي. غربي هیوادونه له ایران غوښتنه کوي چې دا هیواد دې د اورانیمو د غني کولو کچ 40% ته ورښکته کړي. غرب وایي ایران غواړي اټومي وسله جوړه کړي، خو تهران دا تور ردوی او وای د دوی اټومي پروګرام د سولایزو مخه لپاره دی. د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې ایران د افغان کډوالو له حقوقو سرغړونه کوي. رپورت نن په کابل کې خپور شوی دی او پر ایران انتقاد شوی دی چې په زرګون افغانان خپل هیواد ته په داسې حال کې ستانه کړي دي چې پکې ګواښونه هم حقيقي دي او هم جدي. رپورت وایي ډېر افغان کډوال له کالونو راهیسې په ایران کې اوسي، خو په دې وروستیو کې ایراني چارواکي پر دوی فشار راوړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. رپورت دا هم وایي چې د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله چې کوم افغانان هیواد پرېږدي نو ایران ورته پناه ورکوي. او نن په مصر کې موټر بمی حمله لږ تر لږه 10 پوځیان وژلي او لسګونه یې ژوبل کړي دي. پیښه په شمالي سینای کې شوې ده. د مصر چارواکو له خولې ویل شوې په دې بمی حمله کې هغه افسران په نخښه شوې دي چې د خپل کار تر ختمولو وروسته په یو وړو کې بس کې د رفا له خارا آل آرشته روان ول. کله چې د جولای په میاشت کې ولسمشر محمود مرسی له دندې لرې کړل شو نو القاعده سره متاثره شوي وسلوالو حمله زیات کړي. په دې حملو کې اکثر امنیتي سرتیري په نخښه کې د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. نن سهار په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یو کیمپ شوي وسلوال برید کې د ملیشا ځواک درې تنه سرتیري وژل شوي دي. یو ځایي تن د دغه پیښې د سترګو لیدلې حال وایي. د پاکستان حکومت د هیواد د پخوانی ولسمشر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف پر ضد د هیواد سره د غدرای مقدمې څېړلو لپاره درې ججان ټاکلي دي. دغه مقدمه به له کومو مرحلو تیریږي په اړه د قانوني چارو یو پوه وایي.
پدې کیس کې مشرف به جرم درویت نه باندې خبرول کیږي، بیا د هغه سزا نه خبرول کیږي، او بیا به هغه ته ویل کیږي چې ته دا جرم منې او کنه منې.
او په شاله او شمله ونې خبرونه کې نن د پښتني کلتور د هغو قدرونو په اړه وایي چې د کارپوهانو په وینا ټولنې ته د ګټې پر ځای زیان رسوي.
زنه منفی قدرونه هم کلتوري لکه پیغور شو. پیغور نه به هر چا ځان ساتو، پیغور نه هر څوک ځان ساتي.
بلونی زخبرونه د نړۍ رنگونه هم دروو لمشال رادیو سره پاتش. او دا مولانه رپورټ اوریدونکو، نن سهار د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د امنیتي سرتیرو پر یو کیمپ شوي وسلوال برید کې د ملیشا ځواک درې تن سرتیري وژل شوي او د سکول د استاد په د یو استاد په ګډون اته تن نور ژوبل شوي دي. په دې پیښه کې د دغه کیمپ یا کلا ترڅنګ د نږدې سکول او هسپتال ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. بلخوا تر پیښې وروسته په یاده سیمه کې کرفیو لګول شوی ده. نور حال د مشال رادیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
په سیمه کې موجود امنیتی چارواکو، استخباراتي ادارو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې د امنیتی سرتیرو په کلا ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواکونو درې سرتیري مړه او شپږ نور ژوبل شوي. د دوی په وینا په دغه برید کې د سرکاري هایسکول یو استاد او یو لویز اهلکار هم ژوبل شوي. دغه ذرایع وایي سهار اته بجو پر مهال د بارودو څخه ډک ډبل کې بنګاړی د کالې دیوار سره نږدې وچاودېدو، چې د کالې ودانۍ او نږدې یو سکول او روغتون ته یې هم تاوان ورسولو. د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي سرتیرو په خپله ولکه کې واخیسته. امنیتي سرتیرو په سیمه کې د پیښې وروسته کرفیو یا ګرځبندیز هم لګولې. د سیمې خلک وایي تر ډیر وخت پورې د غلطه ډزې روانې وې او د کالې سره نږدې ولسی ودانۍ هم د چاودنې له امله زیانمنې شوې دي. د پیښې سترګو لیدلې حال د سیمې یو عینی شاهد مدثر خان مشال ریډیو ته داسې بیان کو. انصار المجاهدین ویان ابو بصیر مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې وویل چې د برید ذمہ داری دوی پر غاړه اخلي. دوی وویل هدف یې په کلا کې امنیتي اهلکار، ملیشا ځواکونه او استخباراتي ادارې دفتر په نښه کول و. تحصیل شوا د شمالی وزیرستان لرې پرته افغان پولې ته څرمه ده، چرته چې په یاده کلا کې د ملیشا ځواکونو، امنیتي سرتیرو، خاصادار فورس نه علاوه پولیټیکل انتظامی دفترونه او د غلطه یو سرکاري های سکول او شوا روغتون هم شتون لري.
د مشال ریډیو خبریالو چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو پر یو کیمپ د شوي وسلوال برید حالی راکو، او هم په شمالي وزیرستان کې اوریدونکو د حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې مهم کمانډان مولوي سیف الدین له دوو نور وسلوالو سره یو ځای وجل شوی دی. حکومتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې درې واړه وسلوال تیر مازیګر په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې وجل شول. مولوي سیف الدین د اف آر جانی خیلو او په جانی خیلو شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مضبوطه ډله لرله. پدېړه نور د مشال ریډیو خبريال پدې رپورت کې راکوي.
پامیرانشاه کې موجود دولتي چارواکو، استخباراتي ادارو او ځایي طالبانو زرایو بیګاش په مشال ریډیو ته وي چې تیر مازیګر ځایي طالبانو مهم کمانډر مولوي سیف الدین سره د دوه نورو وسلوالو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې ووژل شول. دغه ذرایعو مولوي سیف الدین او ملګری یې د میر علي موسکی سره نږدې په ګاډي کې روان و، چې د میر علي موسکی سره نږدې خیسور سړک باندې ودرېدلې یو بینجو یا غواګۍ ګاډي کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد په ریموټ کنټرول سره پټیاو شول، چې په ترڅ کې یې درې وړه وسلوال طالبان ووژل. ځایي طالبانو زرایو او د سیمې خلکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو. شمالي وزیرستان کې وسلوالو ډلو لا هم د دې وجوهاتو په اړه څه نه دي ویلي چې مولوي سیف الدین ولې او د چا له اړخه پنخه شوې. مولوي سیف الدین د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې مهم کمانډان وو چې د نیم قبایلي سیمې افاربنو جاني خیلو سره یې تعلق لرلو. کال 2009 هم کې جانی خیل کې فوزی عملیاتو نه پس مولوی سیف الدین شمالی وزیرستان ته لاړو. شمالی وزیرستان او جانی خیلو کې د وسلوالو مضبوطه ډله لرله چې د حافظ ګل بهادر امارت لاندې وو، او وسلوال ګروپ یې هم په سیف الدین ګروپ نامه مشهور دی. مولوی سیف الدین دا تحریک طالبان پاکستان سره هم نږدې اړیکې لرلې، او حساب یې د شمالي وزیرستان په ځانګړو کمانډرانو کې و. دا یادونه ده چې قبایلي سیمو کې په روان کال کې وخت په وخت د طالبانو مهم کمانډران او نور پلویان په ځانمرګو بریدونو او هدفي وژنو کې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په کوهاټ ښار کې لګول شوی کرفیو له نن څخه اوچته کړل شوی ده. ځایي انتظامی دغه پریکړه له ځایي مشرانو سره تر یوې جرګې وروسته اعلان کړه. چارواکي په عین حال کې وایي په کوهاټ کې حالات اوس ښه شوي دي، خو د دوی په خبره چې دغلته بیا هم دفعه یو سل او څلور څلویښت نافذ وي. په دغه اړه نور د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې
په کوهاټ کې د نن کرفیو اوچت کړی شو. دا فیصله مقامی مشرانو سره د جرګې نه وروسته ضلع انتظامی واخیستله. چارواکي وایي چې په کوهاټ کې حالات اوس ښه شوي دي، خو بیا هم په دې ښار کې به دفعه یو سلسلو څلوېښت نافذ وي. د کوهاټ پولیسو وایان تنویر حسین مشال لوډیو ته وویل چې حالات کابو ساتلو لپاره د زیاتو خلکو پر غونډېدو، په موټرسایکل باندې ډبل سواری او د وسلې په ګرځولو بندیز دی او زیاتوي.
بالکل
پولیس وایي وای چې پسیما کې سخت امنیتی ګامونه اخستل شوی دي. واضح دی چې د پیر پوراس پسیما کې حالات هغه وخت کړکېچن شو کله چې د پنډۍ پېښې خلاف د اهل سنت والجماعت پر احتجاجي مظاهره په ډزو کې د پولیسو یو اهلکار په شمول درې تنه ووژل شو او دوه نور زخمیان شول.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته دغه هیواد د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد لدی هیواد سره د غدارۍ مقدمې څېړلو لپاره د دریو ججانو د نمونو منظوري ورکړې ده. د دې ځانګړي عدالت مشري به د سند های کورټ جج سید فیصل عرب کوي، او همدارنګ د بلوچستان د های کورټ جج طاهره صفدر او د لاهور های کورټ جج یاور علی به هم د نوموړي ملتیا کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
پاکستان حکومت د پخوانی فوزی صدر پرویز مشرف په ضد د آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری مقدمه اوریدنې لپاره درې رکنی خصوصي عدالت جوړ کړی دی. تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې درې رکنی خصوصي عدالت مشري به د سند های کورټ جج جسټس سید فیصل عرب کوي، او نور دوه غړو کې ورسره د لاهور های کورټ جج جسټس یاور علی او د بلوچستان های کورټ جسټس طاهره صفدر هم شامل دي. خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی دا چې خصوصي عدالت به د پرویز مشرف په د مقدمه اوریدنه د اسلام آباد های کورټ په ودانۍ کې کوي. اټارنی جنرل منیر احملک مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې د پرویز مشرف په ضد کوټلي شهادتونه موجود دي، او دا شهادتونه مختصر دي نو مقدمه زر هم ختمې دي شي. د نوموړي وینا واکه د ملزم د ضمانت درخواست مخې ته راغې نو خصوصي عدالت به اوریدنه کوي. د قانوني چارو کارپو شابودین خټک مشال ریډیو ته ویل
آرټیکل 6 کې دالې کړې دي چې کسو کاین معطلي کی کاغذ سره چا امداد کړي نو هغه ته به هم دغه سزا ملوي. په کریمینل لا کې یو استغاثه وي، مستغیث وي، نو په دې کې وفاقي حکومت مستغیث ده. په دې کیس کې مشرف با چارج فریم کیږي، ریجورن د رویت نه به ولغه خبرول کیږي، بیا د هغه سزا نه به خبرول کیږي، او بیا به هغه ته ویل کیږي چې ته دا جرم منې او کنه منې. نو که هغه وی چې دا نه منم او زه ټرایل کول غواړم، نو بیا به حکومت پر شهادتونه پیش کوي. بیا که مشرف صاحب خپل ډیفنس کې شهادت پیش کوي نو هم کېدای شي چې هغه پیش کړي. د دغه ټول پروسس د مکمل کېدو نه پس بیا ججان شهادتونو پرانا کې یو فیصله کوي.
نو موږ وایي چې په جرم ثابتېدو پرویز مشرف ته د مرګ یا عمر قید سزا ورکړي کېدای شي.
جرم کا ثابت شنو دې کې سزا موت سزا ده. لبد مرغه پاکستان کې چې د ټولو نه سنگین جرم کم ده، هغه د ټولو نه آسان جرم ګڼل شوی ده. یعنی د ملک آئین ختمول، د ملک جمهوری نظام ختمول او حکومت باندې قبضه کول، او هغه هم د واقعي جمهوری انقلاب دلاري نه بلکې د یو فوجي بغاوت در طرف نه. دا داسې خبرې دي چې د دې پاین کې هیڅ گنجائش نشته او سزا موت ده سزا ده.
یاد دی چې 13 ورځ د لاهور های کورټ چیف جسټس د جسټس یاور علي، پېښور های کورټ چیف جسټس د جسټس یحیا افریدی، د سند های کورټ چیف جسټس د جسټس فیصل عرب، د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د جسټس طاهره صفدر، او اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د جسټس نورالحق قریشی نمونه د مجوزه خصوصي عدالت لپاره چیف جسټس افتخار محمد چودري ته لیږلی وو. وروستو چیف جسټس د 15 واړو ججانو نمونه د خدماتو ریکارډ سره د قانون سیکرټر ته لیږلی وو چې 15 ججانو کې د 3 ججان د خصوصي عدالت لپاره وټاکي او سینیئر جج د دې خصوصي عدالت مشر جوړ کړي.
له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريالو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز د مشر په توګه لشپک کال کار کول ورسته جنرال اشفاق پرویز کیانی دند پریږدي، اسلام آباد د نوموړي د ځایناستي په اړه غور کوي. داسې ښکاري چې تر اوسه د دې څوکۍ لپاره څلور کاندیدان تر غور لاندې دي. د مشال ریډیو خبري څانګې په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی خپل دنده خوشی کوي، د دې هیواد ملکی مشران د نوموړي د یو داسې ځایناستي په لټه کې دي چې د یو پوځي په توګه د وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي او په عمومي توګه له سیاسي صحنې وتلی وي. اسلام آباد په دې اړه چې د کیانی ځای به څوک نیسي خوله پټه کړي، خو رپورټونه وایي چې پر څلورو کاندیدانو غور روان دی. په دې اړه چې څوک به د پاکستان د پوز نوی لوی درستیز وي، وروستۍ پریکړه صدر اعظم نواز شریف کوي، خو د تلونکي لوی درستیز کې یعنی په ګډون د لوړپوړو پوځي مشرانو سپارښتنې به هم پکې مهم رول ولري. په دې برخه کې د پوځ د سپارښتنو له پامه غورځول له خطر سره مل دي، ځکه شواهد ښیي چې په اویایم او نویم لسیزه کې د حکومت لخوا په خپل خوښه د پوځ د مشر د ټاکنې هڅو په ځان پسې پوځي کودتاکانې راپورته کړي. نواز شریف په خپل کله چې په 1999 میلادي کال کې د پاکستان د صدر اعظم په توګه غوښتل د پرویز مشرف پر ځای خپل ملاتړی د پوز مشر کړي، د بی کودتا په ترڅ کې لواک لري شو. د پاکستان د پوز متقاعد جنرال طلعت مسعود وایي یو شمیر سیاسي انګیزې به د پوز د نوي مشر په ټاکلو کې رول ولري.
promoting democracy and keeping a distance.
طلعت مسعود وای نو موړه به د ډیموکراسي په وړاندې څه چلن ولري او په دې اړه چې د پوز او ملکی چارو ترمنځ فاصله وساتي او دا چې د ناکرارۍ سره په مبارزه کې څومره تجربه لري دا به هم د نوي انتخاب له مهمو معیارونو نه وي او خامخا د پوز مشر باید ډیپلوماټیک مهارتونه هم ولري سو وکولای شي چې د امریکا او ناتو په څیر بهرنیو پوزیانو سره خبرې اترې پر مخ یوسي پاغه سرورو کسانو کې ویل کیږي خای یو تری د پرویز کیانی ځای ونیسی او د پاکستان د پوز لوی درستی شي یو ډګر جنرال هارون اسلم دی نو موړې د پاکستان د زنګړو ځواکونو په خانه مشر دی او په 2009 میلادي کال کې د سواد په دره کې د طالبانو د کنټرول د ختمولو لپاره د کمانډو مشر کوله طارق خان هم ورته ځنګړتیا ویلري نو موړې په 2008 کال کې په وزیرستان کې او په 2009 میلادي کال کې په باجوړ کې د طالبانو په ماتولو کې مرسته کړې رشاد محمود او راحل شریف پنوم دو نور بیا پاخه بیروکراتیک سوابق لري دوی هم د قومندیا او هم د پوز د ادارې په برخه کې دند تر سره کړی خو ریپورتونه وایي چې په دوی کې هم د طالبانو خلاف جګړو کې د پوزیانو مشري نه ده کړې متقاعد جنرال طلعت مسعود وایي په پوز کې د هارون اسلم ته ډیر شکل نه سابقه نو مولي ته پر نور درې قومندانانو د چوکۍ ته رسیدو ډیر چانس ورکوي طلعت مسعود وایي هارون اسلم په دې ټولو کې لنور د ډېر سابقې لرون کېده زه کوم داسې دلیل نه وینم چې د نوموړي مخکې د خندوي ځکه نوموړی د خدمت ډیره ښه سابقه لري خو حمید حسین چې په نیویارک کې اوسېږي او د پاکستان د پوځي چارو په اړه لیکل کوي وایي سابقه لرل مرسته کوي خو مهمه نه ده چې سابقه لرونکي د پوځ مشر شي نوموړی پېشبینی کوي چې ډیر احتمال شته چې اسلم بدلوي د رسیزانو د کمیټې د مشر په توګه چې یو تشریفاتي پوسټ یې وټاکل شي کدا چې وشینو محمود تبلار پرانستل شي چې د پاکستان د پوځ نوې مشر شي خغله حسین وای دا سینه خنی خانی شته چې کیانی هڅه کوي دا ډګر جنرال زیناسته و اوسی دا پاکستان د پوزي چارو د کارپوز یاتوی په لاهور کې د پوزي کمانډانۍ پر مهال محمود د صدر اعظم نواز شریف لورور شابه شریف سره مخیاړي کې جوړی کړی دی نو موړې د دریم کاندید ډګر جنرال راحل شریف چانس هم کم ویني خو وای د طارق خان په نوم بل پاکستاني جنرال هم د دې هواد د پوز د مشر په توګه د پام وړ کاندید دی
اوریدم کو سبات په کابل کې مشورتي لوی جرګه په کار پیل کوي خو امریکا سره د امنیتی تړون په اړه ځینې اختلافات لا تر اوسه نه دي حل شوي افغان ولسمشر د دغو اختلافاتو په اړه پرون هم د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري ناورو
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به په یوه لیک کې د ډاډ ورکړي چې امریکایي ځواکونه به نور هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې په تیر څه باندې ولسیزه کې په افغانستان کې ترسره کړي دي دا څرګندونه دی ولسمشر وایاند ایمل فیضی پرونه وخت په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي فیضی ویل افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ماخام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره په ټلیفوني خبرو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د اختلاف وړ موضوعات په باب خبري وکړي او دواړو لورو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه د افغانانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو لیک استوي چې هغه به د امنیتی تړون له مسودې سره د مشورتي جرګې غړو ته وړاندې کړي
فیصله د سوسوله چې یو لیک په د امریکا د جمهور رئیس لخوا څخه عنواني د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان خلکو راستول کیږي په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامی عملیاتو کې
د ولسمشر وایان د ازادي راډیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لیک د مانل لري چې امریکایي ځواکونه به بیا هم اجازه ولري چې په افغانستان کې عملیات ته دوام ورکړي وویل په دې اړه به د مشورتي لوی جرګې ګډونوال پریکړه کوي د ولسمشر وایان زیاته کړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون په اړه روانو خبرو کې یو د اختلاف اساسي ټکی همدا د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مسلې سره چې دواړه لوري په اړه ژور اختلاف لري او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ورکړې فایزي ویل د مسلې د حل لپاره افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته دوه وړاندیزونه وکړل
رای حل اول کې رئیس جمهور کشور به ملت متحده امریکا او به وزیر خارجه شو
لومړی حل لاره چې افغان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو یا د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړ دا و چې دوه دریزونه یعنی د امریکا د رئیس چې غواړي ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات ترسره کړي او هم د افغانستان د رئیس چې له دې کار سره مخالف دی دوه موارد د امنیتی او دفاعي تړون په مسوده کې شامل شي او د افغانستان خلک به په اړه پریکړه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي او د متحده ایالاتونو له دریڅې څخه دفاع وکړي. او بل وړاندیز دا و چې که لومړی وړاندیز نه منل کیږي نو امریکا کولی شي دغه امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي حکومت سره لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان دغه راز ویل چې ولسمشر کرزی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته له کنینګهام او دانفورد سره هم وکتل او د امنیتي تړون په اړه یې ورسره خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن د ماشومانو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په همدې تړاو په کوټه کې د یو غیر حکومتي تنظیم لخوا پر ماشومانو د تشدد د پیښو د مخنیوي په لړ کې په بیلابیلو سکولونو کې 19 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسید. په دغه تفصیل کوټه د مشال رادیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
په خپل کور پردیو کورونو د مزدوري ځایونو او سکولونو کې د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د نا دولتي موسسو سیو د چلډرن او سحر لخوا د کوټې په بیلابیلو سرکاري او شخصي سکولونو کې د نومبر له لومړنۍ بیا تر 19 نیټې پورې بیلابیل سیمینارونه او غونډې وسوې چې په کې غنو شوونکو او زده کوونکو ته د بیلابیلو پروګرامونو او د سټیج ډرامو له لارې دا پیغام ورسول سو چې پر ماشومانو کې په هر ځای او هر قسم تشدد کیږي نو باید مخنیوی په جدي توګه وسی. د 19 ورځنی کمپاین په دې وروستۍ لوی غونډه کې د کوټه مستونګ او کلا عبدالله سیمو یو شمېر نجونو او هلکانو زده کوونکو ګډون درلود چې د زده کوونکو ترمنځ د سټیج ډرامو، تقریرونو او یوې فیشن شو له لارې مقابله وسوه. څو زده کوونکو چې په بیل بیل پروګرامو کې ګډون کړی و مشال راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل مشر میلما د پاکستان په سینیټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر رؤف لالا و چې ګډونوالو ته یې په خپله وینا کې وویل په بلوچستان کې دا ځل د هغو سیاسي ګوندونو حکومت راغلی چې د ده په وینا یوازې خبرې نه بلکې عملي کار به کوي. رؤف لالا زیاته کړه په صوبه کې نوی حکومت به یې د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي. د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د داسې کسانو حکومت راغلی چې هغوی په تحریر، تقریر او جدوجهد کې دا ژمنې کړې دي چې دوی به د دې صوبې د وګړو لپاره د تشدد پر ځای داسې امن راولي چې بیا به په ټولو صوبه کې زموږ ماشومان په خوشحالۍ او امن کې سکولونو ته ځي. د ویلو وړ ده چې د یادو نا دولتي موسسو لخوا هر کال د نومبر له لومړنۍ بیا تر 19 نیټې پورې همداسې کمپاین چلیږي چې د دوی په خبره تر اوسه یې تر سلګونو ښوونکو او زده کوونکو پورې د ماشومانو پر ضد د تشدد د مخنیوي پیغامونه رسولي.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د مغول خیلو سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې د حکومت لخوا جوړ شوو ټیوبویلونو څخه اوبه ورته نه ورکول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دا ټیوبویلونه د ځینو خلکو له ذاتي ولکې نه واخلي او عام ولس ته دې له دې نه د اوبه وړلو انتظام وکړي. نور حال د مشال رادیو خبریال راکوي.
د سولی وزیرستان پر ستر پند غولی وانک شه سرکار یو شمیر چوبیلونا کندلی جوړ کړی دی. کابالیون ویای چې ځنه کسون دا چوبیلونا ذاتی میروس بولی د چوبیلونو د ملازمینو د تنخاګانو په نوم هر میاشت د هر کور نه سل کلدار وصولوي او چې خوښه یې نه وي بیا چاته د څلو اوبه نه ورکوي. په دغه برخې د مغول خیل کلی شوکت علی شوکت وزیر په دا رنگ جاګیږي. دغی کلی یو بل اور سے دن کی اس بلا خبر ہاں وار وائے
مغول خیل کلی کے یو بوری جو شوائے ہوا دغی سب پورا مچھا کی دور کتا نوی سلاوین کاشته دا ته میز په پیسو باندې سړی نیولی دی چې په هر کور باندې خپل روپۍ ورکوي. دا کمیټه ډېرې نشتمنې کورنۍ دي چې هغه د دغه خپلې روپۍ وخت نه لري. که چېرې په دانن صاحب وګرونی حالات کې په دا مهنګایۍ کې د خپلو یو برخه په پیسې شي بیا خو د زندګي ډېره مشکله شوه له خلکو
د وڼه د چوبلونو دغه مسله او د قبایلیانو غوښتنې ګوتې نیوکې مې چې په قومي اسمبلۍ کښې د قبایلي سیمو د قائمه کمیټۍ مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخشې کړې. هغوی په دا رنګ ځواب وکړ: قبایلیانو دا غوښتنه هم وکړه چې د پولیټیکل انتظامیه چارواکي او د سینټ قومي اسمبلۍ نمایندګون دې دا طرف ته مخ راواړوي او د قبایلیانو دا مشکل دې زر کې سام کړي.
اوریدونکو، له دې رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د یوه پوځي کیمپ دننه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په دې حمله او نښته کې درې سرتیري وژل شوي او د یو ولسي وګړي په ګډون اته کسان پکې ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په ریموټ کنټرول بمي حمله کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې مهم قومندان مولوي سیف الدین وژل شوی دی. پر نوموړي حمله تېره ورځ د میرعلي په موسکي خیسور سړک شوې ده چې پکې د ده دوه ملګري هم ووژل شول. سیف الدین د حافظ ګلبادر د وسلوالې ډلې کس و. په کواټ کې انتظامي ګرځبندیز یا کرفیو پای ته رسولی دی. د کرفیو پای ته رسولو پریکړه نن د کواټ مشرانو او ضلعي انتظامي ترمنځ تر جرګې وروسته وشوه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د عدالتي د غداري مقدمې څېړلو لپاره د درو قاضیانو نومونه منظوري ورکړې ده. دا لا هم نه ده روښانه چې کابل او واشنگټن د امنیت تړون په وروستۍ مسودې سره سلا شوي دي او کنه. دا امنیتي تړون به تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان د ملفیزي تېره ورځ وویل دواړه خواوې سره سلا شوي دي چې امریکایي پوځیان به له افغان قانونه مستثنا وي، خو امریکا ویلي لا د تړون په متن سره سلا نه ده شوې. د ایران او نړۍ شپږو لویو قوتونو ترمنځ د تهران له انجمن اټومي پروګرام پر سر د خبرو نوی پړاو نن په جنیوا کې پیلېږي. د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې ویلي په ایران کې د افغان کډوالو له حقونو سرغړونه کیږي، او نن په مصر کې په موټر بمی حمله کې لږ تر لږه 10 پوځیان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي دي.
لن خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدل. اوریدونکو، اوس درته د مشال ریډیو نیز خبرونه د نړۍ رنگونه اورو. په دې پروګرام کې چې زما همکار ګلیازي جوړوي، تاسو پکې د ساينسي، انټرنیټي او فلمي نړۍ په حق لا خوندور معلومات ترلاسه کوي.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ لره برنه خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی خبره کوو چې تیر پروگرام کې تاسو اوریدلی وو چې هند په مریخ سیاري د ژوند اثرات لټولو لپاره یو خلای جاز لیږل دي، خو په دغه خلای جاز کې څه ټکنیکی خرابي راغلي او د لږ ځنډ وروسته بیرته په سم اړخ روان شوی دی. د هند خلای داری یو چارواکی وای چې د خلای جاز نظام په ښه اړخ روان دی. د دې نه وړاندې خلای جاز د خپل ټاکل شوي هدف نه په قلاره الوت کولو، خو ساینسدانانو دغه خرابي لری کړې ده او د خلای داری د چارواکو په وینا خلای ګاډي په ښه حالت کې دي. د هند دغه خلای ګاډي به د روان کال ستمبر میاشت کې د مریخ سیاري په مدار کې داخليږي. د یورپ خلای اداري چارواکي وایي چې مصنوعي سیاره ګوسه بیرته د ځمکې په فضا کې داخله شوې ده. دغه سټلایټ د خپل منفرد ډیزاین له کبله د خلا فراری نوم ورته ورکړل شوې دي. د ځمکې په مدار کې د داخلي دوه وروستو د خلای جاز د ماتیدلو عمل شروع شوې دي. د لومړو رپورټونو تر مخه دغه مصنوعي سیاره به مشرقي ایشیا او مغربي انټارکټیکا کې پریوزي. د یورپی خلای ایجنسی ګوسی خلای جاز په تیرو 25 کلونو کې لومړی جاز دی چې بغیر د سکه کنټرول د ازمکې په مدار کې داخل شوی دی. د سویټزرلند په جنیوا ښار کې یو هیرا په 3 کروڑ او 25 لک ډالرو نیلامي شوې ده. دغه نیلامي منتظمین وای چې دغه نارنجي هیرا د نړۍ تر ټولو غټه هیرا ده. دغه هیري د نیلامي لپاره 200 کسانو برخه اخیستی وه. د بادامي شکل دغه هیرا 14.28 قیراته ده. دغه هیرا په 3 کروڑ او 25 لک ډالر نیلامي شوې ده او د اخستونکو شناخت پټ ساتل شوی دی. د هند مهاتما ګاندی هغه چرخه چې د پونه په یوروډو جیل کې به استعمالوله په برتانیا کې د نیلامۍ لپاره وړاندې کیږي. د نیلامۍ یو تنظیم ملکوس وای چې مهاتما ګاندی په استعمال کې شپېته نور شیزونه به هم نیلامۍ لپاره وړاندې کوي. مهاتما ګاندی دغه چرخه روستو یو پادری ته ډالۍ کړې وه. د دې نه وړاندې د ګاندی یو لیک په برتانیا کې په 1,15,000 پاونډو نیلامي شوی و. د کرکټ د نړۍ مشهور هندي لوبغاړی سچن تندولکر د 200 ټیسټ لوب وروسته ریټایر شو.
This crowd will love it. Just have a listen.
د سلفیخ کلن سچن تندولکر د نومبر په 14 نیټه نړیوال کرکټ کې آخري ورځ وه. سچن تندولکر د ممبئی په وانکډي سټیډیم کې په زورګونو مینوالو مخ کې کرکټ ته الوداع ویله. په دې موقع سچن تندولکر ویل چې یقین ورته ناراضي چې د کرکټ شاندار سفر یې ختم شو. تندولکر 40 منټه خپل مینوالو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې کله ورته ایم ایس دونی د 200 ټیسټ ټوپۍ واچوله نو دوی خپل لوبغاړو ملګرو ته ویل چې ډیر خوش قسمت یو چې خپل هیواد لپاره لوبه کوو. په دې موقع د کرکټ نړیوال تنظیم آی سی سی تندولکر ته د 1,650 نړیوالو میچونو کې د سل سنچریانو او د سلور دیش زرو نه زیات رنزونو په جوړولو د عقیدت پیرزبونې وړاندې کړې. سچن تندولکر په آخري لوبه کې د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې ته په یو اننګز او 1,26 رنزونو ماتې ورکړه. د سچن تندولکر آخري میچ کتلو لپاره د هند سینما مشهور اکټرانو، سیاستدانانو او مختلف سماجي شوبو سره تعلق لرونکو هم ورغلي وو. په ایشیا کې د ډایابېټس یا شوګر ناروغي وبای شکل اختیاروي. د بی بی سی د یو رپورټ تر مخه په ایشیا کې انساني آبادی او ماحولیاتي بوج زیاتیږي او غریبانان د دې هدف جوړیږي. په عمومي توګه شوګر ناروغي امیرانو سره تعبیر کیږي، خو کارپوهان وای چې د دې ناروغي کې د اضافي وجہ کدا خوراک زیاتوالی دي، نو هم د غشان د خوراک کمی او عدم تحفظ هم دي. د ډایابېټس یا شوګر د ناروغي نړیوال ادارې IDF د شمیرو تر مخه دا وخت په نړۍ کې شاوخوا 18 کروڑ او 40 لکه د شوګر ناروغان دي، په دې کې د نیم نه زیات په ایشیا کې دي. په هالند کې د سندرو په یو مقابله کې برخه اخستون کې نه کلن جنۍ سندري ټول حیران کړی دي. د هالند نه کلنه امیرا ویلګیګین د او مایو بابینو مشهور اوپرا سندره ویلا، نو په حال کې ناس ججان او نندارچان ټول ډیر زیات حیران شو. په دې سیالو کې امیرا ته ګولډن ټیکټ ورکړل شوې ده. په یوټیوب د امیرا دغه سندره 1,000,000 نه زیات خلکو کتلی ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم تور په لومړی نمبر دی. تور فلم په لومړی ونی کې د 80 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. د دې نوړاندې د تور لومړی فلم هم ډیر زیات کاروبار کړی وو. په باکس افیس دویم نمبر فلم بیډ ګریویټی دی چې په 3 اونیو کې 88 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی، او په دریم نمبر فلم فری برډز دی چې د 10 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. د هالی ووډ ان نوې فلم لاسټ ډیز آن مارس با د دسمبر په شپږمه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د مریخ سیارې ته لیږل شوی مشن کې د خلابازانو ژوند ښودل شوی دی.
Mission Control, this is Chief Systems Officer Vincent Campbell speaking.
10 things about Mars you won't miss when you're back on Earth.
Only 10? Tomorrow is our last day. But I don't know if we're going to make it home.
What happened in there?
He found something, sir.
This discovery changes everything.
The entire crew is infected by some sort of bacteria. Something horrible happened here.
د امریکا هالی ووډ فلم ستالنګارد ټریلر خپور شوی دی. په فلم ستالنګارد کې د دویم نړیوال جنگ خودل شوی دی. په فلم کې د نړیوال جنگ کې د مینی یو قصه خودل شوی ده. دا فلم په 3D کې دی. د هند سینما نوې فلم کلب 60 ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه فلم دی. په فلم کې د بوډاګانو ترمنځ ملګرتیا خودل شوی ده. فلم کلب 60 به د دسمبر په شپږمه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
او جوګیشوري کې بانس
جاتی عورت کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں، مطلب مجھے تو لگتا تھا کہ ان کے دیدے نکل کے باہر اس عورت کی گود میں پڑ جائیں گے.
ہر کی سارا
ہاتھ میں رہ گیا اور زندگی بہ گئی.
د هند سینما مشهور ایکٹر سیف علی خان نوې فلم بولٹ راجا با د نومبر په 9 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. فلم بولٹ راجا یو ایکشن فلم دی. په دې فلم کې سوناکشی سنہا هم کار کړی دی.
برامن بھوکا تو سداما، سمجھا تو چانکیا، اور روٹا تو راون. ہماری گولی جان نہیں لیتی باس، دوسروں کے اندر جانور جگہ دیتی.
اچھا اچھا ٹھیک
ہے. ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے ہمارا اپمان ہو. کہیں بورا گئے تو پہلے مار مار کے بدن کو درد دیں گے، پھر مار دیں گے.
کب آ رہے ہو؟
جب ہم آئیں گے گرمی تھوڑی بڑھ جائے گی، پتا چلی جائے گا.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. دا دین اوران دی چھ دا نن برس پروگرام راغون کو تاسی ہم کولی شئی چھ مشال لڑیو سر دا خپلی سیمی خوندور معلومات شریک کرے. دا ٹیلیفون دا لاری تاسی دا معلومات شریک کولی شئی. زمون دا ٹیلیفون شمیره دا 00-420-22-11-22-1. پا ہم دیز اخبال کرباگ والی است اجازہ ورکی خورز ولری او آبادو سی.
د مشال ریډیو خپرونې پردی ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی؟
یار نن پکار کې هم د مشال رډ خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده اوسې واوره کنه
عجیبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خو لري کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه
اور دن کو اسم درتا د مشال ریډیو بلونی زخ پرونه شال او شمله ورو چې تاسو په کېله پښتني کلتور سره پرتللو موضوعاتو د کارپوهانو خبري اوري د خبرونه زما همکارا انیسا جمل جوړوي چې تر ورو دروست تاسو لوي سندري خوند هم اخلي
ستړي مشه پښال شمل خبرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم په نننې خبرونه کې د پښتنو د کلتور په اغه دودونو خبرې کوو چې د سیډونکو په خبره ټولنې ته ګټه هم رسولي او تاوان هم پسوري غږ کولو بدل اغیستلو او په پیغور خبرې کوو سورا اغه دود دي چې پکې یو جنې په دښمنه کې ورکول کیږي غږ کول بیا دا رسم دی چې کله یو الګ او جنې ته د واده کولو اجازه نه وي یو سړی پر یوې جنې غږ وکړي چې له دغه جنې سره به واده کوي دغه سی بدل اغیستل اغه ته وایي چې کله څوک د یو مرګ یا بدو په بدل کې د دښمن نه بدل واخلي او پیغور اغه کلمه چې کله یو تن بل تن ته د څه خبرې په جواب کې تانه ورکړي په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایریکټر راجولی شاه خټک وایي د پښتنو په کلتور کې د مثبت او ګټور دودونو سره سره ځینې داسې رسمونه هم موجود دي چې لوجې اکثر خلکو او په خاصه توګه ښځو ته تاوان رسولی
نو پدې کې زنه منفي قدرونه هم کلتوري لکه پیغور شو زین اباز بعضی وخت ډېر سخت نتیجې راتلی خو هر سړی به دا کوشش کوي چې د پیغور نه ځان وساتي ځکه چې پیغور ډېر لوی گزارو او بیا پیغور د پښتنو بل لوی استنچوا د کلتور هغه بدل دی پښتون بدل نه پرېږدي دا د بدل د اخستو نفسیات دا د پیغور نه راتلل او پیغور جوړېدو د بیننګې د کارونو نه یا د بې شرم د کارونو نه نو دا قسم ته پکې ډېر سخت صورتحال هم وو دغه سي زمونږ پیغور چې ونه د پیغور نه به هر چا ځان ساتو پیغور نه هر څوک ځان ساتي ځکه چې دا د اجتماعي شرم یا انفرادي شرم یا د حیا د نن سره تړلې خبرې وي نو دا قسم ته زمونږ خپل یو د پښتونولۍ قانون بوده
د افغانستان په ننګرهار په هنتون کې استاد او لیکوال لال پاچا اسمون د سوري د دود پاړه وای چې په خا د وخت او حالاتو اړتیا و چې د سوري په شان دود جوړ کړل شو
په بده کې ورکړیا څورا دا د امغه محل اړتیا و او ورته په دې و چې دوی ډېر لوی ستونزې او شخړې چې هغه د کورنۍ تر منځ وي هغه د قبیلو تر منځ وي په دغه یو دیو انسان په قرباني باندې بهاله وري کچیرته دغه قانون نه او دغه هغه محل کې چې د قومونو قبیلو د کورنۍ او ترپګنیو ترپګنی و د کورنۍ ترمنځ شخړې وي دغه حل لا چې راستل شوی د دام دی او منطق او د مفکوري لمره راستل شوی ده او پښتني خويندې او پښتني مېرمنې دوی یعنی د خپل غارت لمخې او د شخړې د حل لپاره اوله قرباني چې ورکړي دغه خزي ورکړي ده نو دې قربا هم هغه چمتو وي چې په سفر کې لاړ شي چې د وینې ترې دوه زیاتې وینې ترې دوه مخه ونیول شي
په افغانستان کې لیکوال حبیب الله رفی د سوری د دور پاړه بیا وای چې په خا به د پښتنو په ټولنه کې د ارې اغه جنې چې په سوره کې باور کړل شو ډیر قدر کېدو اغه ته به د سولې د یوې نخې په توګه قتل کېدل. خو له وخت تیرېدو سره ځینو خلکو د سوری رسم ډیر غلط او کارولو.
سواری په باره کې چې کوم تاریخي پس منظر لري هغه دی کله به چې د پښتنو په منځ کې دښمني وشو مړی به وشو او د دې دښمنۍ د ورکولو لپاره دوی د سواری دود رامنځته کړی و. لیکن په هغې کې د پښتنو اخلاق ډېر لوړ اخلاق و. دا سواره به چې د دوی کور ته ورتلله دا به د یوې میلمنې پایست د یوې پښتنې پایست د دې سره رویه کېدله. د دې سره هېڅکله د دښمن پایست رویه نه کېدله. لیکن وروسته هغه اخلاق کمزوري شول. د سوارې بڼه د دښمنې شوه. یعنې د دښمن د کور لور و خور وه چې دوی به ورته په بد نظر ګوري او سپکاوی کوي او ځوروي. نو په دې اساس په لومړي سر کې په دې د دې لپاره نه وه. دا په راوروسته کې د سوارې هغه حیثیت د دښمن پای شو او د مقتول په کورنۍ کې ورته د دښمن په سترګه کتل کېږي.
لال پاچا اسمون بیا د پیغور د کلمې پاړه وایي که یو خوا د پیغور منفی اړخ موجود دی نو مثبت اړخونه هم شته. نوموړی د یو عسکر مثال ورکولو سره زیاتوي
په دغو مسایلو کې هیڅ یو کې ګناه نشته، په پیغور کې نشته. پیغور بیا د ځینې وختونه یو مثبت خوا ته هم ټولنه بیایي، یو مثبت ارزښتونه هم رامنځته کوي. د پیغور په ورکړې سره د هېواد ساتنه او خوندي کونه کېږي. تاسې وګورئ د احمدشاه بابا په وخت کې چې هغه یو عسکر د دغه نه تښتېدلی او د جنګ نه تښتېدلی او کور ته راغلی و، نو هغې ته خپلې تورسرې یا هغه نامزاد یې پیغور ورکړی و چې هلته خلوی لوی خلک جنګیږي او ته راغلې. نو هغه وروسته د هغې نه بېرته پرېکړه کوي او ځي خپلې جنګ مورچې ته. نو د پیغور نتیجه بیا دغسې یو مثبت اړخ هم لري او منفي اړخونه هم د پیغور کېدای شي چې یو څوک چا ته پیغور ورکړي او هغه کې لویې وینه تویه شي. خو ورسره څنګ کې هغسې مثبتې پایلې او نتیجې هم لري.
پر یوې جینۍ د غږ کولو رسم چې زیاتره د بلوچستان په پښتنو سیمو کې دی حبیب الله رافی په اړه زیاتوي.
د یو هلک انجلۍ تر منځ د رو د جوړښت مسله ده چې پلار یې نه ورکوي، بندیزونه یې په لاره کې وي. بالاخره هغه مجبور شي چې غږ پرې وکړي یا ټوپک پرې وولي او ووایي چې د پلانۍ انجلۍ زما ده. په هغه صورت کې بیا یوه بدي ځینې جوړېږي، دښمني ځینې جوړېږي. لیکن د انجلۍ پلار هغه بیا بل چا ته نه شي ورکولی او که ور یې کړي د دې نه بیا لویه شخړه راولاړېږي.
حبیب الله رفی وای د پښتنو په ټولنه کې ځینې دودونه داسې موجود دي چې ځینو خلکو غلط استعمال کړي دي او د بل ژوند یې پې خراب کړي. نوموړی د بدل اغیستو په اړه وایي
نو خبره دا ده چې د پښتنو د ټولنې ټول دودونه ښه دودونه نه دي. مثلا د بدل موضوع دا چې کله مرکې ته او جرګې ته وړاندې شي بیا بدل نه اخلي. یعنی مرکه هیڅ کله یو چا ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه قاتل ووژ. نو په دې اساس د مرکې لخوا بدل نشته. لیکن که یو څوک خپل بدل واخلي او قاتل ووژني په هغه صورت کې بیا د دوی ترمنځ روغه کېږي او مرکه بیا په هغه قاتل باندې چې قاتل یې وژلی په غو باندې کوم پور نه راولي.
خدا چې ولې داسې قسمه رسمونه د پښتنو په ټولنه کې مخې ته راغلل او لاملونه یې څه وو د ننګرهار پوهنتون استاد او لیکوال لال پاچا ازمون یې په اړه زیاتوي.
هر هغه څه چې د ولس لپاره رامنځته کېږي او هغه بیا بل نسل ته په میراث پاتې کېږي دا د کلتور یو جز یوه برخه ده. دا چې ولې دغه رواجونه رامنځته شو او بیا د کلتور برخه وګرځېده دلیل یا لامل دا و چې هغه مهال داسې کوم وضعي قوانین نه وو. داسې قوانین نه وو چې پښتانه دې په هغه باندې ژوند وکړي. د پښتنو د زیست روزګار او ژوند دپاره همدغه کلتوري اړخونه او کلتوري بنسټونه چې وو دا د دوی د ژوند د تېرولو د روزګار یوه ښه وسیله وه او یو ښه قانون یې وو.
لال پاچا اسمن دا هم وای چې د پیغور او سوری په سیر رسمونه او کلمې که په سمه توګه وکارول شي نو د دې له وجې ټولنې ته ډېرې ګټې هم رسېدلی شي.
بالکل دا بے ارزخت نه دی، دا کلمې خپل ارزخمنې دي. د غیرت مسله په هیواد کېدای شي، په ننګ و ناموس کېدای شي، په ځمکه او په خاوره کېدای شي، په خلکو کېدای شي، او د پیغور هم دا ډول کېدای شي. یعنی که مثبتې خوا ته څوک وکاروي نو دا بهترینې کلمې دي، او خو منفي اړخونه هم هر څه لري.
لال پاچا اسمون زیاتوی اوس له وخت تیریدو د پوهې د راتلو وروسته پښتانه په سمه توګه د پښتونولۍ او د هیواد د قانون تر لاندې ژوند تیروي، او د پیغور په څیر کلمې او بدل اخیستلو په څیر دودونه زیاتره د مینځه تللي دي.
اوس دنیا انکشاف کوي، ټولنه مدني کېږي، نو ورو ورو دا رواجونه هم پای مومي، او هغه تربګنۍ یا قومي شخړې یا قبیلوي شخړې چې څه به د وزګارتیا له امله رامنځته کېدلې، څه به د کورنۍ تاوتریخوالي له مخې رامنځته کېدلې، هغه ورو ورو مخ په کمېدو دي. زیاتره سیمو کې چې دا ختم شوی دی، ولې په هغو سیمو کې چې هلته د سواد کچه اوس هم کمزورې ده، هلته اوس هم تعلیم نشته، نو هلته اوس پورې هم د هغه پخوانیو رواجونو دودونو په بنسټ باندې خلک خپلې پرېکړې کوي. وخت په تېرېدو چې کله ټولنه مدني کېږي، انکشاف کوي، پرمختګونه کوي، دا رواجونه خپله ورسره له منځه ځي. نو
حبیب الله رفیع وای د پښتنو په کلتور کې هغه رسمونه چې سخت دي باید لری کړل شي او یا په سمه توګه وکارول شي، ځکه چې له دې سره په ټولنه کې جوړجاړې رامنځته کېدای شي.
زمانه بدل شوې ده، دنیا دی وکیلی بنه غوره کړي، پښتانه هم د دې دنیا یو برخه ده. نو په دې اساس اوس هغه زاړه مسائل چې مثلا په بدل کې نجلۍ ورکړي یا غږ پرې وکړي، دغه مسائل باید اوس په ټولنه کې حل شي. دا د ټولنې د مشرانو لخوا دا بندیزونه او دا دودونه یو څه باید نرم شي، چې په ټولنه کې ځوانان د هغو نه بغاوت ونه کړي. په دې اساس په دې برخه کې د ځوانانو او د مشرانو دنده ده چې دائم په دې مسله باندې غور وکړي. ناوړه دودونه چې د ټولنې امنیت او د ټولنې خوښي او خوشحالي د منځه وړي، د دې د مخنیوي لپاره باید کوټلي ګامونه واخلي.
اوریدونکو، په نننې خبرونه کې مو تاسو ته د پښتنو په کلتور کې موجود د سوري غکولو، بدل اغیستلو او د پیغور په شان د سختو دودونو په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ، نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډولو مشين شمیره ده 00420222122122. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د مشال ترسنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.